سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او منور شهر کله کو هیده د روغ جوړه خوشاله بس په دې غړي کې درته ټول ریپورتونه لرو چې د سر ریپورت مو په شمالي وزیرستان کې د بریډونه دی او بیا ورسره د درې مسیدو د جرګې د ناقانون وسوالې ډلې تحریک طالبان سره ملاقات او نن جرګې ته د حال ورکولو تفصیل درکو او د دې ترڅنګ په پاکستان کې ګرمي او په کوټه کې نن د پښتو اکیډمي د خوا د جوړ شوی سیمینار وروستۍ ورځ ده. د هر څه په یوه غړي کې په پایل کې به منور شاه خبرونه وکړي.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې په دوو جدا جدا پیښو کې لکتر لګ شپږ تنه وژل شوې دي. شیخ محمد بن زاید النهیان د متحده عربی اماراتو نوې ولسمشر منتخب شوی دی او د امریکې د سینټ یو وفد پرون په کیف کې د یوکرین له ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د دوو امنیتي سرتیرو په شمول شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نصر ګندولو په شرط بیګا مشال لیډیو ته وویل د مای په 14مه مازیګر مهال د میرالی په ایداک سیمه کې د پوځ په یو ګاډي ځان مرګ برید شوی چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور جوبل شوي دي. د دې افسر په وینا په دې برید کې دوه ځایي ماشومان هم جوبل شوي دي. بلخوا د میرامشاه پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د میرامشاه په ډانډې سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو ډزې کړې دي چې پکې څلور تنه وژل شوي او یو جوبل شوی دی. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي برید دی. تر اوسه چا د دې وروستیو دواړو پیښو ذمواري نه ده منلې. د سوات په منګوري ښار کې 14 دوه کسان وجلی او 12 جوبل کړی دي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیګام شال لیډیو ته ویل دا 14 پرون په سیدو شریف سیمه کې د داروګانو جوړولو په یو کارخانه کې شوه او وجل شوی کسان د کارخانه کارکونکو دي. وجل شوی او جوبل شوی کسان د کارخانه په ملبه کې غیر وو چې درې استلو لپاره یې د بیړنې مرستو حکومتي ادارې کارکونکو په سمدستي توګه سیمه ته ورسېدل. دوی وایي 14 د کارخانه چتر غورځولې او نږدې کورونه هم زیان رسولې دي. دا راز په جوبلو کې د کارخانه په خوا کې د یو کور شپږ خزې هم شامل دي. د پولیسو مشر باچا حضرت وایي چې لا هم معلومه نه ده چې دا 14 څنګه وشو او دا چې ماهرین د پیښې د علت معلومولو په چارو لګیا دي. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پارلیمان د غړي علي وزیر گرفتاری خوده ده. د نوموړي وکیل قادر خان ډوکیټ پرون مشال لري ټول چې دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تانه کې درج کړی شوې ده. قادر خان ډوکیټ وایي
د نوړاندې په دمانې درې FIR کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوی دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واسق یقین و چې ان شاء الله پاغه کې به هم ضمانت وشي. نو دای په وسلورم کې سم پکې ونیو په کار خدا و چې به دې باندې چې څومره FIR مخ کې نه پکې دی خو لوي چې ټول خو یو کې نشي.
په مخکینه یو دریو مقدمو کې پالي وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه و چې دوی رد کړي او وایي د خپل حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. د پولیسو په وینا په دې ورسته مقدمه کې د علي وزیر په ګډون له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او یو شمېر نور کسان هم شامل دي چې پر ضد یې د ریاست خلاف د خلکو پارولو تور دی. خو دوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. علي وزیر له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. شیخ محمد بن زاید النهیان پرون د متحده عربی اماراتو نوې ولسمشر منتخب شو. د اماراتو پخوانی مشر شیخ خلیفہ د مئی په 14مه وفات شوه دی. یو شپته کلن شیخ محمد وفاقی ستری شورا په متفقه توګه منتخب ک. د تیلو لویو زیرمو لرونکو متحده عربی اماراتو بنیاد په 1901 کال کې د شیخ محمد پلاریخه و چې پکې و اماراتونه شامل دي او ستره شورا یې د دې اماراتونو له واکمنانو جوړه ده. انتخاب سره شیخ محمد د متحده عربی اماراتو رسمي مشر وټاکل شو. خو نو موړي له 1300 کلون راهیسې د پخوانی مشر شیخ خلیفہ د ناروغتیا له وجې د غیر رسمي مشر په توګه دنده ترسره کوله. او بل خبر دا چې د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړو یو وفد پرون په یو نه اعلان شوی سفر په کیف کې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره لید کاته وکړه. د میچ مکونیل په مشرۍ د دی وفد د سفر مقصد له محاصره شوی هیواد یوکرین سره د ملاتړ سرګندونه ده. ولسمشر زیلنسکی ویلی دا سفر په امریکایي کانګرس کې د دواړو ګوندونو او امریکایي ولس لخوا د یوکرین سره د مرستې یو قوي پیغام ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د روس د یرغل په وړاندې له یوکرین سره د امریکا د مالی مرستو یو نوی پړاو په امریکایي سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړو د نیوکو له وجې د ځان سره مخ ده. د خبرونو پای
خبرونو منور شاو اوریدل پروانه غړي کې د جن نورو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په شمالي وزیرستان کې په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په قبایلي سیمه کې د سولې راوستلو لپاره د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګه له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره په افغانستان کې تر لیدو وروسته سنه شوي او نن به جرګې ته د کړو خبرو حال ورکوي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر بیا بیل نظر لري.
د قوم دا موقف امن زمواري د ریاستو ریاستو مشته امن روغاوي نيز د مذاکرات خراب نه وي خو نيز د مذاکرات معافيت قوم د دخشي احسان نه وي.
د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د ګرمۍ څپې ورزنی ژوند اغیزمن کړی.
امر کولیس کی ما ګرمۍ وا هډه را کوم احساس کول لکاتل نه زیوتا ګرمۍ دلته که حصول دې بدوما وشي بس راځه خور ګرځینه راشي.
په کوټه کې د پښتو اکیډمي لوري د جوړسوي سیمینار نن ورځي ورستي ورځ ده. هدف یې څه دی؟
مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د زبی په والا د خپل کلچر په والا د پښتنو ترمیان سر جار کو چې هغه د ټول دی والی سبب وي.
نو ریپورټونه هم لرو لمشالې ډو سره اوسې. په پایل کې زو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې پرون د بدامنۍ په دوو جلا جلا پیښو کې د دوو امنیتي سرتیرو په شمول شپږ کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. اولنۍ پیښه د میرالی په ایدک سیمه کې شوې چې پکې د فوج په ګاډۍ ځانمرګي برید کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو او څلور ژوبل وو. په دې برید کې دوه ځای ماشومان هم وژل شوي دي. بله پیښه د میرامشاه په ډانډې سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو وسلوالو ډزې کړې چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو سموري نه ده منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان میرالی او میرامشاه کې د یو ځانمرګي برید او وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري او څلور ځایي کسان وژل شوي. څلور نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په دغه بریدونو کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي. په میرامشاه کې د فوزي او افسر چې لرسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د مای پسور لسمه مازیګر میرالی دکسیما کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي ځانمرګي برید شوه چې د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شول، څلور نور ژوبل شول چې پکې د درو حالت مرګونه دي. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي چې د درملنې لاندې دي. بل طرف د میرامشاه پولیس او میرامشاه کنټرول روم چارواکو په وینا میرامشاه ډانډې سیمه کې د شپې وسلوالو د یو دوکان مخې ته په ناستو خلکو ډزې کړې چې څلور ځایي کسان یې په موقع وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د چارواکو په وینا وسلوال د برید پس په تیښته کې بریالي شوي. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. دغه بریدونه په داسې حال کې شوي چې تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي او وسلوالو د کم اختر نه وړاندې لس ورځې د ډزبندي اعلان کړی وو چې څو ورځې وړاندې په دغه ډزبندي کې 15 ورځې نوره توسیع هم کړې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې بریدونه سوي او دا په داسې حال کې سوي چې هم پرون د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګه په افغانستان کې د تریکي طالبان پاکستان سره تړلیدو وروسته ستنه سوي او ټاکه سوي چې نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي. کچم د پاکستان حکومت له تری سمو دراسي د تریکي طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوختي خو څېړونکو وایي د حکومت لپاره د طالبانو شرطونه پوره کول ډیر ګران کار دی. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورت وره.
د تریکې طالبان پاکستان یو مشر د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته مانلې دي چې په اوتک ګاډیو کې د ماسیدې مشرون د دوی سیمې ته ورغلې وي او د جیمه مقصدان ماړې د دوی د سره خوړلې دو. طالبان د ماسیدې مشرون ته په ول مستیا کې د سالور 50000 روپۍ باندې او خستلای شوی وز حلول کړای وو او د مقصدان ماړې باندې د خبرې نه پاز د ماسیدې دغه مشرون د طالبان سیمې نه واپس تللې دی. مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کې د تریکې طالبان مشرونه سره د خبرې په براکښې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل
اصل د مسائل عرفو جرګه دو لومړی ورځ لري چې جرګې ولا قصون کته خلاص باندې وي نو ان شاء الله تعالی جرګه بیا مسائل حل کول د ټول نشر افشان دی لومړی لري ها کنه چې دوه فارې اول د نیوز افغانستان د هغه مشکل ستوند د حلقو لپاره چې اخلاص کړه د قدرې له خپل
خودي پښتون ژغورنه ورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې افغانستان ته تللی د مسجد جرګې مشرون د قوم نمائندګي نه کوي دا د پاکستان حکومت نمائنده جرګه دو
چې ما جرګه تللی دو اول خو دا د مسجد قوم جرګه نه دو دا چې کین د سرکار خالته لري د کار ملکون دی هغه تللی دی او د قوم دا موقف تای اول ورځ نه چې امن زیماوی د ریاستو مشته امن روکاوی نیز د مذاکرات خلاف نه وي خو نیز د مذاکرات مفید قوم د دخشي احسان نه وي او ویلي چې دغه نقصان مشه مالنګ کا چیرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شته قومي اسمبلی شته پینټس دا د نیز منتخب نماینده استا هغه دی وکو
مشال ریډیو په قبایلی جرګې د کې طالبان سره د امن خبرې په باراکښې په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسجد سره چې تماس ونیولي هغوی د دغې جرګو په باراکښې وویل
جرګې خو مخ ته همې راغلي دي طالبان ته د مسجد ه د وزیر ه او د حکومت یې طرف ه دی سره رابطې کېږي او د ټي ټي پي چې کوم شرایط دي خو وسه پورې په هغې جوي ورته نوستي چې دا علاقه غوړي ویایي چې لکه مخته چې څرنګه فوج او هغه خپل کلی ته محدود و دا داسې تعویز هم وي یو پوره ډېر سیریس افورټ په چار دی د پاکستان چې د کوم سیاسي لیډرشپ چې دی اسپیشلي د فضل رحمان د جماعت اسلامي دی دا نور نو دا خو چې دا ټول خلق سره یوه جوړې شي دا ټول سره کښېني دا خبره بیا کېږي دا خالي فوج او ټي ټي پي خو نه شي سره حل کولی او نه خالي د فاټه د خلک یا د ماسي د
د مسجد مشرون جرګه د افغانستان پکتیکا برمل سیمینا د انګورډا سرحدي دروازې په لار واپس سویلي وزیرستان ته را رسېدلې دو او سابو په 15 مئی باندې و په سویلي وزیرستان ماکین سیمه کښې د درې مسجد مشرون جرګه وکېږي چې په کیمه کښې و په سویلي وزیرستان کښې د امن په باره کښې و خبرې کېږي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
بیا هم له جنوبی وزیرستان سره تړلی یو رپورټ. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ته د مئی پر 11 سند های کورټ ضمانت ورکړی خو نوموړی پرون په یو بله مقدمه کې ونیول سو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د دې څخه مخکې په درو مقدمو کې نیول سوی و چې په دوو کې ضمانت سوی او په درېیم مقدمه کې د مئی په 13 ضمانت ډیر امکان و خو دا اوس یې په څلورمه مقدمه کې ونیوی. پالی وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا کولو تورونه دي خو دوی دا ردوي او وایي د خپلو حکومت لپاره پرامنه هلې ځلې کوي. علي وزیر له تیرو څه د پاسه 12 میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دی. په دې کله نور حال له کراچۍ د مشالې ډو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچی پولیسو د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچی په پورت بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آی آر کې او خولا پاغه کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې او دا سلورم کې شو د نوړان دې په باندې درې اف آی آر کې دې نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوه دې او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقینو چې ان شاء الله پاغه کې به ضمانت وشي نو دای په سلورم کې سم پکې ونیو. په کار خدا و چې بری دې باندې چې سمره اف آی آر مخ کې نه پکې دې خولې چټول خو یو یو کې نشي.
دالی وزیر په ضد د کراچی پولیسو لخوا دا مقدمه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مای په 11مه سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې او لدی وړاندې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړې وو. بلخوا د علي وزیر په ضد په کراچی کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خواست د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړې شوې دي. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچی ښار کې د هغه په ضد د سلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلې ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکار کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پر کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د خار په پورت بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړی وو او دا مقدمه له هغې وروسته درج کړې شوې. پی ټی ایم د کراچی غړي محمد شیر مسید د مای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب کوټ د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره پورت بیسن سیمې ته تللی وو چې پولیسو پرې مقدمه درج کړې او وسیع ښکاره کړي.
په 2018 چې کومه د 13 مئی 2018 جلسې نه مخکې د جلسې کمپین د پاره علي وزیر محسن داوړ راغلی وي او په 9/5/2018 کې په بورډ بیسن کې په یو فلیټ کې دی چې ته تللی وي اسې مجلس ته تللی وي نو هغه د فلیټ کې په ناستی او د چې په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آی آر لانچ شوی وو. په د یو بل اف آی آر کې په څلورم اف آی آر کې د باقاعده گرفتار شوکو.
پی ٹی ایم چې په کراچی کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنی سملای مخته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهدې وروسته دغه پرلت ختم کړي وو. د پی ټی ایم په وینا سن حکومت ورسره د اجمنه هم کړي وو چې د پی ټی ایم په ضد به په سن صوبه کې نورې مقدمې نه جوړیږي. سن حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 کال 2006 کې د پېښور پولیسو د 6 کال 2006 د سوراب کوټ جلسې ته د کړې ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې خو هغه له دغې 100 مخکې د 2018 په یو مقدمه کې گرفتار کړې شوې او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې شوې وه. په کراچی کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړې خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورزنګ یې د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سم د پاکستان د سپریم کورټ په اړه یو رپورت. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزه جرګګي د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د صوبې د پولیسو په تانو کې د شزینه پلټونکو وټاکي چې دا راز د غیرت په نوم د وژنو او د شزو پر ضد په جرمونو کې شزینه گواهانو څخه په اسانه پلټنې وکړي. د وکون لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره وایي چې په دې ډول مقدمو کې د ناقص پلټون لامل 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي. بلخو حکومت د ستر عدالت د لارښوونه یو شګام بللې او د عملي کولو هوډ څرګند کړی. نور تفصیل به د مجید بابر په ریپورت کې واورو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پختونخوا حکومت ته د خزو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټونو لپاره د صوبې په پولیس ټانو کې د خزینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14 ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اوریدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسی او یحیی اپریدی مشتمل بینچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمه یوې خزینه عینی شاهد د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پښتنه دادا چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د خزو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې یې د مردان د پولیسو د پلټنې په څنګه کې پولیس چارواکي محمد فهیم وویل خزینه گواهان د نارینه پولیس په مقابله کې خزو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بي ویری او پر اعتماد وی. محمد فهیم دیاتوی ممکن ادا د مجرمینو د نه صدا کېدو ترشاد د پولیسو لخوا د جرم ناقصه پلټنې بای او سبب وی، خو صداګانی ورکول د عدالتونو ذمہواری ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نه صدا کېدو ترشا په هیواد کې د دیت قانون د خاندان لخوا مافي د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغه کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوه شوی او اکثر صورتونو کې هغه بری کړل شي. مونږ نن دو درې کال مخکې په خیبر پختونخوا کې یو سروي کړی و چې هغه کې مونږ دا جایزه غستلې و چې څومره داسې کیسز دي چې هغه کې خزو ته د جنسي او د سنفی تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي او یا په داسې کیسز کې چې کم دینو ایکویټل شي ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي یا په دې کې خلک گواہی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته ناراضي نو ایکویټل ریټ چې کم دی نو هغه زمان اندازې مطابق 95% نه هم زیات دی.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د خزو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو لمخه د خزو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړیدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي. خو د نوموړې په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادی سبب د پولیسو پلټنې وی.
بالکل جی، سزا ورکړې کېدې شي اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل. سپیشلی ما استاد یو د میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړ، هغه کې کنوکشن هم وشو، سزا هم ورته ملو شوه. نو اوسني قوانین هم مضبوط دي، موږ سره چې کم موجوده قوانین دي چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی هم ډیر مضبوط قانون دی، هغه کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او دغه بیل یا ایکویټل کیږي، د هغه مهمه وجه هم دی چې انویسټیګیشن ښه طریقې سره نوی شوی. نن سبا په پوره ملک کې په دې باندې کار روان دی، ډفرنٹ این جی اوز هم په دې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د خزو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
سپریم کورٹ یو ډېر مستحسن ڈائریکشن دے او پدې باندې د سپریم کورٹ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټری او د آی جی پی یو غونډه شوې وه او موږ پدې باندې اتفاق کړو چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ بیف اف کورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغه کې ڈسکس کړې دي. هغه کې یو سکیم دا هم وو چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر په توګه ځای نه لرو. موږ یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو ترڼه کې کم از کم دعا او که چته ممکن وي نو دوه نه زیات، خاص کر کې فوکس به وي په این ایم ڈی باندې چې هلته موږ هر یو ترڼه کې د
شمایل بټ په خبره دا مهال په صوبه کې څه د پاسه 300 تاڼې او څه د پاسه 130,000 پولیس سرتیری دي، خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرو نه هم کم ده. د بټ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د ګرمۍ په اړه یو رپورت. سږ کال د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د زیاتې ګرمۍ اټکل شوی دی. د دې هیواد په ځینو سیمو کې په روانه میاشت کې درجه حرارت 49 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلی. دا شان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې هم نن سبا درجه حرارت د 40 ډیګري څخه بره ده. دا چې د زیاتې ګرمۍ او د ماحولیاتي او موسمي بدلونونو اثرات څه دي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په دې اړه به د فرخنده اسد رپورت واورو.
د پاکستان په ډیر غازی خان او سیبی ضلعو کې روان اونۍ د تودوخې درجه 49 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې. بلخوا په پېښور کې درجه حرارت 42 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې دي او د صوبې په جنوبي ضلعو کې هم سږ کال زیاته ګرمي په نظر راځي. د کراچۍ، خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د زیاتې ګرمۍ د سپې یا هیټ ویو اټکل شوې ده. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر سید مشتاق علی شاه د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل، په 13 کلونو کې هم اکثر وخت مئی میاشت گرما چلیدلې ده.
هیستوریکل دا هو غوړې د بای وجود چې ډېر د اکثر تقریبا کرب کېده او د دې کې نورمال ټمپریچر چې ده 39 دواجه تر 41-42 پورې نورمال دی. د اوریج چې کو پی کړه اره دي د دې کې په ځو کټ کټا شو غوړې د بای کې هو فر ایگزامپل 44 پورې برسېدلې دي. دا هیستوریکل ایونت هو په خبر د پاره 46-48 تک تک نو خو یو یو دل شي په دا په 44 چې کو پی تر ډېر فدشي پای وجود سرګرمی او دیور زکه بالکل احتیاطي تدابیر پکار دي.
روانه میاشت خیبر پختونخوا حکومت پر ولس غک کړي چې په راتلونکو سورزو کې د سختي ګرمۍ اټکل ته په کتو دي له احتیاط کار واخلي. د یادې صوبې د اطلاعاتو سانګې د مې پر شپږمه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د مې له اتمې نیټې نه به د صوبې په میدانی علاقو او جنوبي ضلعو کې سخت ګرمۍ وي نو ولس خپل ځان او ساروي له ګرمۍ وساتي. د بنو یو اوسیدونکي نیک بادشاه وزیر مشال ریډیو ته وایي، په سیمه کې سږ کال ګرمۍ زیاته شوې ده. بلخوا له دې وړاندې د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان د اپریل په 9 ویلي وو چې د زیاتې ګرمۍ له کبله په خیبر پختونخوا او ګلګیت بلدستان کې په غرونو د واورې ګټان له وخته مخکې او ډېر په تیزۍ سره ویلي کېدل پیل شوی دي او دغه پراتلونکي وخت کې د سیلابونو سبب جوړېدای شي. بلخوا ډاکټر شفیق الرحمن وایي، د پخوا په نسبت اوس د ماحولیاتي بدلونونو اثرات زیات لیدل کېږي. د خیبر پختونخوا د زنګلاتو د محکمې یو پخوانی چارواکي ډاکټر عبدالبصیر مشال ریډیو توای باید په سرکاري او غیر سرکاري کچا خلک د ماحولیاتي بدلونونو پر اثراتو خبر کړي. شي
کله ونه کړکیږي کنه نو ونه او د انوایرمنټ خو ډایرکټ خپل کې سره تعلق ده که فرض کړو موږ ونه کټ کول کېو نو یقیني چې دا خبره ده چې د امبولان چې کوم اکسیجن دا په دې تر کې هغه کمول کېو موږ د پر نو کمولو سبب جوړول کېو اچھا دومره خبره ته تاسو لای چې د بیا سرات چې دي سرات خو ډیفینټ دا دي چې لکه دا
د پاکستان د ماحولیاتی بدلون د مخنیوي چارو وزارت په دې وروستیو ورځو کې دا هم ویلي وو چې په پاکستان کې د تودوخې درجه له اوسط نه تر 8 ډیګري سنتي ګریډ پورې سیوا کېدی شي او د ماحولیاتو څېړونکو وایي دغه د خلکو پر ژوند جواک پراخه اثرات پرې باسل شي.
د فرخندا صدر رپورٹ موري دي او اوس هم دولسمې بجې سوي منور شاه د خبرونو لنډي څوروي.
په شمالي وزیرستان کې فوجي چارواکي وایي د میرعلي په ایدک سیمه کې د پوز په یو غاړي ځانمرګي برید کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او څلور جوبل شوي. په دې پیښه کې دوه ځای ماشومان هم جوبل شوي. دا راز د چارواکو په وینا بیګا د میرام شاه په ډانډ سیمه کې وسلوارو د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو ډزې کړې چې په کې څلور تنه وجل شوي او یو جوبل شوی دی. تر اوسه چا د دې وروستیو دواړو پیښو ذمواري نه ده منلې. د اسوات منګوري په سیدو شریف سیمه کې د داروګانو جوړولو په یو کارخانه کې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وجل شوې او د شپږو خزو په شمول دولس کسان جوړل شوې. د منګوري د پولیسو مشر باچا حضرت وای چې لا هم د چاودنې سبب معلوم نه دی. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پارلیمان د غړي علي وزیر گرفتاری خوده لري. د نوموړي وکیل قادر خان ډوکیټ په مشالړې ویل چې د دین وړاندې علي وزیر په دریو مقدمو کې نیول شوی او چې په دوو کې ضمانت شوی دی. پالي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د وینا او خلکو پارولو تور دی خو دوی یې ردوي. علي وزیر له تیر ولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. شیخ محمد بن زاید النهیان پرون د متحده عربی اماراتو نوې ولسمشر منتخب شو. د اماراتو پخوانی مشر شیخ خلیفہ د مئی په 14 وفات شوې ده. یو شپته کلن شیخ محمد وفاقی ستری شورا په متفقه توګه منتخب کړ. متحده عربی اماراتو کې وې اماراتونه شامل دي او ستره شورا یې د دې اماراتونو له واکمنانو جوړه ده. د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکن ګوند د غړو یو وفد پرون په یو نه اعلان شوی سفر په کیف کې د یوکرين له ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره لیدکاته وکړ. د میچ میکونیل په مشرۍ د دې وفد د سفر مقصد د محاصره شوی هواد یوکرين سره د ملاتړ څرګندونه ده. ولسمشر زيلنسکي ویلي دا سفر په امریکای کانګرس کې د دواړو ګوندونو امریکای ولس لخوا له یوکرين سره د مرستې یو قوي پیغام دی.
د منور شاه زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. او سم یو نړیوال ریپورت او به هم افغانستان او سیمې ته راځو. د نړۍ او لوی صنعتي هیوادونو یا جی 7 له چینا غوښتي چې پر یوکرين د روس د غیر موجه جګړې د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تعریف لاس واخلي. دغه هیوادونو ډلې خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د نړۍ په سطح غذایی او د انرژي بحران ته لمن ووهي. روسي خپل غیر موجه جګړه د فروری میاشتې پر 24 پیل کړي چې تر اوسه دوام لري. په دې کله د سالیه مسالی رپورټ اور.
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. پر روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. جی 7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکرين کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکرين د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکرين دراګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکرين دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیره د جګړې یوه څیړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
د سالم سالی رپورټ مو دی. رپورټونه وایي د غنی افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای سي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وشتي دي. په ایران کې د یو شونځي مسولانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لوجي اوس په درې شفټونو کې درس ورکوي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 2023 پوره شوی. په دې حقله نور حال به یو بیا د سالی مسالې په بل رپورټ کې وو.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو څلوېشت کلنې سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خپرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجادي ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان پکتیا په څمکنی کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون د خلکو لخوا د ټاکلي ولور د عملي کولو د ارزونې په خاطر قومي ناسته سوي. مشرانو ویلي د کوچني اختر را په دې خوا چې د ولور اندازه 15,00,000 افغانۍ ټاکل سوي، ټولي کوشتي د همدې ولور لمخې سوي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په لوی پکتیا کې هم د شزو لوړ ولور خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت د څمکنوي د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد سرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پر لپسې سلام شروع وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد مشهاد راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنی شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لس نامزاده تقریبا دا وشوي چې په هغې پریکړې په اساس وي. نو دا غونډه چې نن ترسره شوه د هغې د پریکړې فیصلې د تعقیب دپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیلو په ځای وستیلو چې مونږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15 لک روپۍ دلته ښځې وده شوې.
قومي مشر خیال څمکنی وایي 15 لک ولور په خپله مشرانو وټاکه او دوی ډاډه دي چې دا پریکړه به پلي کیږي.
ډېرې خبرې مونږ د پاکیو کې د جارګو د لارې او د مشرانو د لارې حل کیږي. دا کومه پریکړه چې وشوه دغه زه اطمینانی یم چې دا مشرانو د لارې او مشران امارت شریخ کې نسل دا پریکړه وکړه. نو امید خدای تعالی رم اویا فیصده اتیا فیصده چې انشاءالله کوشش به کوو دا به خدای عملي کړي.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته له 100 نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي موږ تایید کړي دي. که چا د دې پریکړې نه مخالفت کوو سرغړونه یې کوله موږ به بیا اجرات کوو. کار ډیر ښه روان ده. ولس راضي ده او د خلکو ستونزه ورسره حل شوه.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مې په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 4 لک افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او سم د پاکستان سیاست ترجو په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سرګو کېږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازبه یا د ثقلت ژبه کاروي. شنن کې وایي له نورو وختونو پرتلا په موجوده وخت او بیا په ځانګړي توګه تریکین صاحب ګوند په وکمنی کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کاروله. دوی وایي د نوې ملي سیاست بیا شروع شوی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کوشي کوي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع ریپورت جوړ کړی چې په پارلماني غړو پر ژغونو پایلې شي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي سملې کې د منتخب شو استادو دي. په قومي سملې کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکی کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مای په سلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایم لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کیده بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علی بوتوس د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم بیگ نه لستونی بیرغ کلی وو اسکو نه چولنګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو اینه پس بیا راغی ملټری ډیکټر راغی ډیکټر بیا راغی اسلامست پر سر دا ډیکټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو لا 10 ایئر زو د بنظیر بوتو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې ګټه سو خیال نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کو نو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو بلکې دې پوری تلی دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بوتو صاحب کم کریکٹر اسسینیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ بکاونو هغه هم د چانایې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بوتو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې ل 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګون پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهداف لپاره په سمو توګه نه کاروي. هغه پارلیمان به وقت کړي دي. زما په فکر د نوی ملي سیاسي تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار ځکه چې په نوی ملي سیاسي کې به هر څه د پارلیمان د نه نو.
د پاکستان تحریک انصاف ګون په 2013 کال انتخاباتو کې بریا رستو ائتلافي حکومت جوړ کړي وو خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بے باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیخور پونتون کې د سیاسياتو سانګې بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په سلورمه مشال لیتو ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدې شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقی رویو ترشا وجوهات پاړه ویل
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دا چې دا غي د دې فالوورز هم غلار طرف روان خو د دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر شو سلویختو کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخواله او دا هغه په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغه طرف ته دخل کو رویه منفی رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ولاړ مخ کې هغه مذهبي نفرت او اوس دې نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار
سیاسي چارو شنن کې وايي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنزلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندي پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوسم یو بل ریپورت تر ازو د پاکستان په سیاست کې د اپریل پر یو لسمه هغه وخت بدلون راغی چې کله د پاکستان قومي اسمبلی شہباز شریف د نوی وزیر اعظم په توګه وټاکلې. تر دې ورځ وړاندې هم د قومي اسمبلی عمران خان د ناباوري تحریک للارې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی وو. تر وزیر اعظم جوړېدو وروسته شہباز شریف او خپل کابینه جوړ کړه او په دې کابینه کې 15 وزارتونو شزو ته ورکړ. هغه 15 واړه شزي له مودې راځي د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپون وايي شزو ته د مهمو چوکۍ سپارل ښه خبر ده خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د شزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ملیح امیرزاده په خپل ریپورت کې د شزو وزیرانو ژوند او پر پاکستاني سیاست ته هغوی د ګمارنې اغیز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصلې دي، خو د شمیرو لپاره ودا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلې دي، چې زما په فکر یو ښه خبره ده چې د جنس لپاره وګورو نو په کابینه کې 15 خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پوخنی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزیوی، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلې دي. خدا دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خزو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہدہ ورکړل شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نلوړې ستکړی ترلاسه کړی دی. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره و. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوی و. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوی و. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمه او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2018 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت وایانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018 کې الیکشن مې دیکھ لئ
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه. دا شیز پر مخ روان دي. زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړ شي، خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي. مونږ
چې په پارلیمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه او مقابل خځې زیات فعال وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبول شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19مه په اوه دېرش غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13مه د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې یو دېرش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11مه د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د دې خبرونه ورستی رپورت ترازو هغه د چ په کوټه کې د پښتو اکیډمي کوټې لارخه درې ورځې نړیواله ادبي غونډه تر سره کیږي چې نن یې اخیری ورځ ده. غونډه ته د خیبر پښتونخوا، کراچي، اسلام آباد په ګډون له افغانستان نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان وربل سوي. تاریخ پوهان او لیکوالان د سوهیلی پښتون ادبي، تاریخي او کلتوري سرلیکلاندي برخوالو تخپل مقالې اوربي. مشاعره، موسیقي او کټک ډانس هم د دې غونډې برخه. وا تفصیل لا کوټی د مشال ریډیو خبريال سمات شبنم په ریپورت کې ورچې دی به شاعري په ژخ پیل شي.
ما چې ستاره سارلی ترانغلی او شوګری می هم کولی ترانغلی او به
د پښتو اکیډمي کوټی لارخه د سولي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سر لیکلاندی د درې ورځنی نړیوال چړن غونډي تابع سوي. یاد چړن غونډه پر د لسمې پیل سوي چې تر 15مې پورې به دوام ولري. د پښتو اکیډمیک کوټ مشر سید خیر محمد عارف د یادې چړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې څه داسې وویل.
موږ د پښتو اکیډمیک کوټ خلخوازه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په اوله، د خپل کلچر په اوله، د خپل تهذیب او تمدن په اوله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جوړ کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډیر بنیادی عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله، هغه د تهذیب په حواله، هغه د کلتور په حواله او هغه د نزدیکت او وینې په حواله. نو زموږ کوشش دی چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک راوغواړو د لې سره کښینو. دا هغه دوه درې ګټې، یو دا چې دوی خپل زړه وویني، یو د بل په حالات خبر شي، پر منطقي مسایلو باندې وغږېږي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یاره دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړن غونډې ته د افغانستان په ګډون له خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، کراچي او د سولي پښتونخوا د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. له خیبر پښتونخوا څخه ورغلی میلما ژورنالیست راشد خټک د خپلې مقالې د ژبې او کلتور په وده کې د رسنۍ کردار په اړه د مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
په خوا چې خبرې بکېدې دا هم د رسنۍ یو شکل وو چې د بچا پیغامونه، د بچا حکمونه د به خلکو ته رسول، دا د هغه وخت رسنۍ وي. بیا هغه دیوالونه چې په دیوال باندې بلیکل کېدل چې دا داسې شوي دي، داسې شوي دي یا داسې وکړي، دا هم د رسنۍ یو شکل وو. دا بیا چې دغه د پرنټنګ پریس جوړ شو، د چاپخانې جوړ شوې، نو شکل یې بدل شو، دا رسمانې راغلې، مجلې راغلې. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه وي که خرابه وي، او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري کنه ژورنالیزم، چې یو کس به مسئول به هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم ژورنالیزم اصول دي هغه نشته اوس، هر څه چې سو ویل او په هر څه وخت یو ویل.
په یاد درې ورځنۍ څېړن غونډه کې د پښتو ژبې او ادب پر بیلابیل اړخونو شاوخوا درو څلوېښت مقالې وړاندې کیږي. د مشاعرې او کتک ډانس تر څنګ به په وروستۍ ورځ 15مې د شپې د ټنګ ټکور بانډار هم وي. سید خیر محمد عارف وایي چې موږ هڅه کوو چې د پښتو ژبې ادب، کلتور او آثار باندې ژور تحقیق وکړو او ارزښت یې د کتابونو په بڼه خوندي کړو.
موږ یو کوشش دا وکړو کنه چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی د هغه دپاره زموږ طریقه کار دی. موږ یو ریویو کمیټي جوړه کړې ده، هر څوک چې له هر ځایه پښتو کتاب راوستي موږ یې ریویو کمیټي ته حواله کړو، هغه دا ریپورټ راکړي په قاعده صفحه په صفحه یې وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپول وړ دی. صرف د کتاب معیار، د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره، زموږ له جغرافیا سره، زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دی.
پښتو اکیډمي کوټي خپل مزل له 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر یې ډاکټر خدای داد و. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یو شمیر مشاعرې، علمي او ادبي غونډو تر څنګ د اوسنۍ څېړن غونډې په ګډون 4 نړیوالې څېړن غونډې ترسره کړې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه.